د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادې راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام ملالی بشیر چمتو کړی، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان او ایران چارواکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی جیلانی د سیمه ایز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. بیان د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دواړو خواوو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بارړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانې موافقې په اساس هغو چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره بې ویزو تګ راتګ کوو، او پاکستاني چلوونکو هم کولای شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې دا پیښه بېګا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډیری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابي ګڼل کیږي. ایران تیره شپه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندیو وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د اسرایلو د جاسوسۍ مرکز وشتلی دی، او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی. په اربیل کې چې د نیمه کوروا کې کردستان سیمې پلازمینه بلل کیږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان کې د اسرایلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکي به په داووس کې د یو شمیر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همدارس د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. زلنسکي چې تیر کال یې د داووس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې د چې په سګنې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم درلودل، څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه خبرونه ته شرغ لاس تاسې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. تاسې په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ادارې اوچا ویلي چې د کور ښځینه سرپرستانې د نارینه سرپرستانو پر تله تر ټولو زیانمنې دي. د بېوزلۍ له کبله ښځې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي؟ څه کېدای سي چې د دغو ښځو وضعیت بدل سي؟ په ورستیو کې د طالبانو لخوا د شمیر شوزو د نیول کېدو راپورونه هم راغلي دي چې ویل کېږي چې طالبانو دوی ادعا کړی چې د شوزو سم حجاب نه وکړي، ځکه یې دا شزله ځان سر وړي دي. په دې برخه کې د شوزو د حقونو فعالانو ګڼو شوزو نورو چې د افغانستان اوسیدونکو دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده چې د دوی حقونه په دې توګه تر پښو لاندې کېږي او دوی له انزوا سره مخامخ کېږي او له ټولنې څخه حذف کېږي. پر دې موضوع به خبرې کوو چې آیا دا څومره واقعیت دی او ښځې څومره اندېښمنې دي په دې برخه کې، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي او له دې بیرې څخه د کور څخه د باندې نسي وتلی. اورېدونکو، پر دغه موضوع باندې تاسو له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای سئ. د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم تبصرې پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته پرېښې دي، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې وخت په وخت لولم. تاسو موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راوهلی سئ او کولای سئ پر واتساپ باندې موږ ته ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه هم پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې تاسو ته نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221120401. په دې خپرونه کې زموږ سره میلمنې هم سته. زموږ میلمنې اغلې ډیوا پتنګ، اغلې تورپیکی مومند او د اغلې زهرا جلال دي چې دوی درې واړه د شوزو په ځانګړې توګه د حقونو فعالانې دي. درې واړې له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي او دوی ته ښه راغلاست وایم. له تاسو درې واړو ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په لومړي سر کې اغلې زهرا جلال، ستاسو څخه پوښتنه کوم که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې دغه ستاسو په نظر باندې چې ښځې بې وزلې سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم همدا خبره کوي چې د نارینه سرپرستانو پرتله د کورنیو ښځینه سرپرستانې ډېرې بې وزلې دي او د دوی وضعیت بحراني دی، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
لومړی سلام او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو میلمنې ته او په لویا کې ټول اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. او دا خو معلومدار خبره ده چې کوم موضوع کوم حالات چې اوس په افغانستان روان دی، خصوصا په ښځینه باندې ډیر، یعنی مونږ بد نام بدتر ویلی شو، ځکه چې هغه ښځې چې سرپرست وي د کورنیو البته او دوی په مختلفو ځایونو کې د هر چا په خپل هغه توان په اندازه، مونږ داسې خویندې لرلې چې سواد هم نه لرل، په یو ځای کې د اشپزي کاروبار کول، مثلا د یو کلینر په صفت په یو دفتر کې کار کول، یا مثلا په مکتب کې مونږ په خوا به خدمه په حساب ورته ویل اجران، او یا هم مونږ تاسو ته معلوم دی چې باسواد ښځې معلمین او موسساتو کې په مختلف ځایونو کې دوی یا د حقوقي په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې او مختلف موسسات او مختلف دفاتر او هلته دوی کار کول، خپل بال بشته او څه نه څه بخورنمیر پیدا کول. اوس چې دا ټول البته په ټپه درېدلي دي، یا هم ځینې موسسات وتلي دي، ځینې تړل شوي دي، ځینې هم په دولتي دوایرو کې د دولت لخوا البته امارات لخوا اجازه نشته چې دوی هلته کار وکړي او خپل بال بشته څه نفقه وصول کړي. دا خو یو لوی مشکلات، یو لوی مشکلات سره دا ښځینه لاس په ګریوان دي. او هغه چې مثلا دوی وایي چې ملګری ملتونه کومک کوي یا څه ورته ورکوي، دا فکر نه کوم چې هغه خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغوی خو څوک نه لري چې د اقل هغه خپل غږ یو ځای پورې ورسوي. او کوم خلکو سره چې مثلا مونږ دلته په تماس کې یو، تر اوسه پورې چې مونږ معلومات اخیستی دی د خپلوانو نه او د ګاونډیانو نه او د داسې یو چا او بل چا نه، په داسې یو حالت کې ژوند کوي. او ځینې ښځې وي چې کونډې وي، دوی تکل کړی وو چې باید مونږ مېړه ونه کړو، کینو، خپل بچیانو خدمت وکړو او خپل بچیانو سرپرستي وکړو. کله چې دا ناچار شوي دي، حتی د خپل ځان په سر ووایو چې داسې یو معاملات تامده شوي دي چې مونږ به مېړه کوو او تاسو به دې بدل کې زمونږ اولادونه تر یو وخته پورې ساتي، داسې ښځې هم موجودې دي پیدا شي دغه ټولنه کې، د فقر او د تنګ لاسي لاسه دا معاملات هم کړي دي. نور مثلا ځنی فیزي وی چې دوی غوښتل چې مونږ درس وایو تر یو ځایه پورې ځان ورسیو او رضاګانې لرله او مشونه متاسفانه چې هغه ټول نن خاورو سره خاورې شوي دي. اگر چې ځینې لاسته راوړنې مونږ وینو لکه امنیت او مثلا ځینې ښه کارونه هم شوي دي، خو بیا هم په زمن کې چې دغه د ښځو دپاره ډېر انزوا ټکی وینو دا د حد نه وتلی، د تحمل وړ نه دی، ډېر مشکلات د ښځو دپاره ایجاد شوی دی. البته چې دغه د بېساری دی په تاریخ کې، یعنی بېساری دی، نه د تعلیم نه د زده کړو دی. کله چې ښځه اقتصاد ونه لري پوه شه چې هغه د هر څه نه حاضر دی. کله چې ښځه اقتصاد ولري هغه یو حتی په کور کې هم یو تصمیم نیونکي جنبه ته بدلیږي. که اقتصاد نه وي خصوصا د ښځو په لاس کې څه نه وي، ډېر د بد حالاتو سره مخامخ کېږي، خپله هم یعنی محتاج او احتاج کېږي د هر څه دپاره. بیا څه وشو چې د چا خدمت وکړي او د چا دپاره لاس نیوی وکړي، هغه خپل ځان ته څه نشي کولی، نور چا ته به څه وکړي؟ دا معلومدار خبره ده چې مشکلات او تکالیف سره روبرو کېږي.
ډېره مننه آغلی پتنګ، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسې اوري ورځ په ورځ باندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیاتیږي او په لارو کوڅو کې په دې وروستیو کې چې دوی اونۍ کېږي له هغه راهیسې راپورونه لرو چې په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو متصبینو دغه ښځې په دې خاطر باندې چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولی دي او له ځان سره وړي دي. تاسو په دغه برخه کې څه ګڼئ چې دا به د ښځو پر وړاندې باندې محدودیت څومره زیات کړي؟ اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی پتنګ سره زموږ رابطه بلې قطع شوې ده. که ستاسو څخه پوښتنه وکړم اغلی، فکر کوم چې اغلی پتنګ بیرته زموږ سره وصل سوه د سټوډیو سره. اغلی پتنګ، ستاسو څخه ما دغه پوښتنه کول چې لکه تاسو چې په دې وروستیو کې دغه راپورونه ولیدل، دوی اونۍ کېږي چې راپورونه راځي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې طالبانو یو شمېر ښځې په دې خاطر چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولې دي او له ځان سره یې وړې دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړې وه، د ویلي وه چې دغه ښځې په همدې خاطر باندې نیول سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ښځو پر وړاندې د محدودیت زیاتولو څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
میمن بشیر سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته، هم دا رقم ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم چې زما رابطه قطع شوه څو ثانیو لپاره. ګوره، زه خو اول واقعیت په دا رقم نیولو باندې چې خودسرانه نیول کېږي یا صحیح جزئیات نه وړاندې کېږي او میرمنې اذیت سره مخامخ کېږي په سرکونو باندې، زه د دې سرسخته مخالفه یم. ما خود دې څنګه سره موږ د فیلی واکمنه نه د دې غوښتنه کوو څه وخت چې د رقم آلت را منځته کیږي دوی با زیاتره جزئیات را وړاندي کی او خلک په دې باندې پوه کی چې دغه میرمنو ګناه څه وه، ولې ونیول شولې، کومه بی ایجابي کړې وه، بی ایجابي مطلب څه دی، څه شی دوی میرمنو کړی وو چې دوی په دوی باندې تور دی بی ایجابي لګېدلای دی. که څه هم موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ټولې میرمنې بی ایجاب کې همیشه ګرځېدلې دي، که چیرته په ګوتو شمېر یوه دوی میرمنې راپورته کیږي او هغوی بې ایجابي کوي، زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې د افغانستان ملت په دې باندې پوه شي چې دغه میرمنې څوک دي او د دې په ځای باندې چې د ټولو د افغانستان ټولې میرمنو په هکله باندې دا رقم یو تصویر وړاندې شي. دا زه فکر کوم دا به غلط کار دی. کېدای شي چې دغه دوو میرمنو چې دغه بې ایجابي که چېرته کړی وي، کېدای شي چې د دې په خاطر باندې کړی وي چې خپل ځان دپاره کوم کیس را برابر کړي، خارج ته را ووزي، یا به کومه بله پلمه وي، یا به کېدای شي چې اصلا بې ایجابي نه وي کړی، دوی به د بې ایجابۍ په نوم باندې په تور باندې لګولی وي د خبره. نو دې په خاطر باندې چې د جزئیات صحیح نه دي وړاندې شوي موږ ته، نو دې په خاطر باندې تحلیل هم ورته به ستونزمن وي چې څوک یې وکړي. بیا هم زه دا خبره کوم که چېرته میرمنې خسرانه په سړک باندې درول کېږي او د هغوی چې د رقم برخورد کېږي، د رقم برخورد باید ونه شي. دې خاطره چې موږ تاسو په افغانستان افغانستان کې بي سرپرست ميرمنې ډېر زیات رو په افغانستان کې څلويخ کاله جګړه روانه و. موږ تاسو په افغانستان کې ایتمان لرو، کونډې لرو چې وي اسان سرپرست نه لري، مجبور دي بیرون ته راووزي، او دا رقم نیول کېدل یا اذیت ورکول ميرمنو ته کېدای شي چې وي بیا د ستونزو سره مخامخ یا ویریږي چې بیا سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم هغه کومه ادعا چې شوې د بېجابۍ د دې دپاره به ښه وي میرمن بشي چې زیاتره د دې په کله باندې موږ تاسو جزئیات را پیدا کړو چې آیا دغه میرمنې د دې په خاطر باندې سرکونو ته بېجابه راوتلې وي چې ځان ته ستونزه را پیدا کړي، تو دوی ونیول شي، بیا سبا ته وشي کړی چې لیار خارج ته را پیدا کړي، که نه اصلا دوی بېجابه نه ووتلې او دوی د خپله فعلي واکمنۍ داسې کومه ستونزه را پیدا کړې وه. د دې په خاطر باندې زه فکر کوم د دغې سوال ځواب به لږ ستونزمن وي که چېرته موږ تاسو زیاتره معلومات لاسته ونه لرو. او دې څنګ سره زه به یو بله خبر د بېوزلۍ هم وکړم. ګورې په افغانستان کې موږ تاسو څه وخت چې میرمنې محرومو د تعلیم نه، د کار نه، او بیا دا رقم رفتار هم په سر کې ورسره وشي، بېله شکه چې میرمنې ځان بېچاره احساس کوي، بېوزله احساس کوي ځان، او یېریږي به چې سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دی، هغه د هر حکومت که چېرته په افغانستان کې وي او په نور نړۍ کې وي، چې خپل ولس ته د دې ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې راووزي بیرون ته، دوی کولی شي چې خپل نورماله ژوند وکړي، او دې د څنګ سره خدمات به دوی وړاندې کړي. اول خدمات دا دی چې خپل ملت ته په تعلیم باندې ورسوي، که چېرته دوی د مکتوبونو دروازې بندوي، د دفترونو دروازې په میرمنو بندوي، او دې د څنګ سره نور کوم کومکونه هم ورسره د دغه میرمنو سره نه کېږي، زه فکر کوم دا به ستونزمنه خبره وي. افغانستان میرمنې خیرات نه غواړي، افغانستان میرمنې غواړي چې تعلیم وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې کار وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې فعالیت وکړي. موږ په افغانستان کې صرف په ټیټه سویه باندې میرمنې نه درلودلې، موږ تر وزارت پورې میرمنې درلودلې، او له روی فعلاً په افغانستان کې چې هغوی غواړي په افغانستان کې خدمت وکړي، کار وکړي، خپلو بچیانو ته اوشي کړی چې یوه نفقه را پیدا کړي. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې دوی څنګه شرایط ورته برابروي. دوه نیم کاله د دوی د واکمنۍ وشول، نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې دوی هغه خپل هغه واقعیت جدیتوب وښیي چې دوی واقع د افغانستان د ملي ګټو دپاره راغلي دي او غواړي کار وکړي، خو تر نن ورځې پورې چې دوی د میرمنو په برخه کې هغه جدي اقدامات چې ضروري دي چې باید ونیول شي، خصوصا د کار او د تعلیم په برخه کې چې نه دي نیول شوي، زه فکر کوم چې ناامیدی د میرمنو د پاره ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دا که موږ تاسو میرمنې افغان میرمنې په خپل افغانستان کې ووینو او ورته وګورو چې څومره تکړه میرمنې دي، وقت په دې جنګونو کې دوی څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی، کونډې شوي دي، یتیمان ورته رغړې شوي دي، بیا یې هم خپل هغه همت د لاسه نه دی ورکړی، کوشش یې کړی دی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم دغه ښه به وي چې فعلي واکمنۍ په دا رقم سختو شرایطو کې د میرمنو ژوند کړی دی چې دوی لپاره دوی خدمات وړاندې کړي او شرایطو ته برابر کړي، ترڅو دوی وشي کړی چې هم کار وکړي او هم تعلیم ورسره وکړي.
مننه اغلې پتنګ، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به یو څو پوښتنې بیا وروسته هم درڅخه وکړم، خو تر هغه مخکې باید له خپلې درېمې میلمنې اغلې تورپیکۍ مومند څخه پوښتنې وکړم. اغلې مومند، ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د اوچا دغه راپور چې وایي چې هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستان دي، دغه ښځې د هغو کورنیو پرتله چې نارینه یې سرپرستان دي له ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو له دې راپور سره څومره موافق یاست؟
سلامونه ممر بشیر، تاسو درنو میلمنو ته، درنو لیدونکو ته، زه د دې ګزارش سره سل په سلو کې موافقه یم، ځکه دا یو زموږ د ټولنې واقعیت دی او موږ یې په سترګو وینو، او په دې مسله باندې موږ هم پوهیږو چې واقعا که چېرته ښځې د بشري کومکونو په توضیع کې، په مدیریت کې، او په بعضې سروې چې کور په کور کېږي په دو کې دی د سهم ونه لري، طبعاً د ښځو لاسرسی ورځ ته بلې کمیږي. او دا په سر سترګو موږ ګورو چې په فعلي وضعیت کې په داخل د افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ترینګړی دی، او ورځ ته بلې هم ستونزې ډېریږي، خصوصا په هغو څانګو کې چې مخکې ښځینه کارکوونکو کار کوو، هغوی سروې کولې، کورونو ته ورتللې، لیستونه یې لرل، خپله مدیریت کې سهم لرو، نو ښځو ته لاسرسی ډېر و. اوس ګورو چې هر چې ته چې دغه د خزو په کار محدودیت راغلی، د خزو په تعلیم محدودیت راغلی، یو زیاتو خزینه او خپل کار د لاسه ورکړی، دا یعنی د ټولنې نیمه زموږ فرد خواته روان دی، او دا یو ډېر زیات قوي ضربه هم په د کورنیو په اقتصاد نه، هم د کورنیو په رواني او روحي وضعیت باندې تاثیر کوي. لکه مخکې چې درنې خور زموږ وویل چې افغانستان څلور نیمې لسیزې جنګ تر شا پرېښی، او په دې جنګ کې موږ ډېر زیات نارینه د لاسه ورکړي، ډېر زیات دا اوس موږ د یو سروې له مخې چې ما خپله مطالعه کړې ده تقریبا 3 لکه یا 4 لکه معتادین دي. آیا دا معتادین کورنۍ نه لري؟ که طبعا ټول دا د جنګ منفي تاثیرات دي چې په دوی راغلي دي، اغېزې دي د جنګ، دوی ټولې کورنۍ لري، هغه فامیلونه، هغه ښځینه چې مرونه یا لاسه ورکړي یا معتاد دي یا د وطن نه بهر دي. زیاتره موږ ګورو چې څومره مهاجرتونه زیات شوي، څومره خلک د کار په خاطر بیرون ته تللي دي. صحیح ده چې یو څه به کم تم هغې خپل فامیلونو ته د اقتصاد یا د نفقې په خاطر لږي، اما د روزمره ژوند کې دوی ضرورت لري چې د کوره وځي، د خپل مشکلات حل کړي، خپل ستونزې حل کړي. افغان مېرمنې ټولې درنې مېرمنې دي چې غواړي خپل اولادونه او خپل کورنۍ په مخ نیسي. تقریبا د یو احصایې له مخې تر 3 لکو 4 لکو ښځې همدا اوس کونډې دي په افغانستان کې، او په څنګ کې اساسا په ټولنه کې دی او دا یو طبیعي عمل دی چې ټول کورنۍ نارینه نه لري. بعضې کورنۍ دي چاته مثلا لورانې، ماشومانې لورانې دي یا پلارې سپینګیری دی، د کوره وتی نه شي، مورې یا داسې ډېر لیدل کېږي. تقریبا 40% دغه یو طبیعي حالت دی چې هره کورنۍ لازم نه دی، شاید بعض کورنۍ کې نارینه نه وي، بعض کورنۍ کې ښځینه نجونه نه وي، اما زیاتره موږ وینو چې نارینه نشته په کورنۍ کې، او ښځې د کور په نفقه کې، د کور په سنبالولو کې مهم رول لري. نو طبعا کله چې دوی لاسرسی کمیږي، دا اوس موږ ګورو چې په بشري کومکونه چې توضیح کېږي، زیاتره د وکیل ګزار لخوا لیست جوړېږي، یا د وکیل ګزار لخوا کور نارینه راټولېږي، یا په مسجد کې، په جومات کې، یا په کوڅه کې چلته. طبعا ښځې نه شي وتلی، زموږ سنتي او عنعنوي ټولنه ده. په دې ټولنه کې ډېرې زیاتې ښځې د ستونزو سره مخ دي، او بیا خصوصا هغه ښځې چې تعلیم نه لري، هغه ښځې چې دا جرات حتی نه شي کولی، له طفولیته داسې زمینه دوی ته نه ده مساعده شوې چې دوی په خپله خپل حق وغواړي، یا په خپله دوی راوځي بیرون ته، یا د اقل هغه لس کې نوم ورکړي خپل، چې موږ هم ضرورت دي، ځکه همیشه دوی په کور کې ساتل شوي دي. نو دغه ډېره یو لویه حتی زه ورته غمیزه ویلی شم چې دا د ښځو په مقابل کې یو لویه غمیزه ده چې دوی نشي کولی چې لاسرسی بشري کومکونو ته ولري، یا په دې توضیح کې دوی د سهم واخلي، یا دوی ته برخه ورکړل شي په څنګ کې، په مدیریت کې دوی ډېرې کمې دي. زموږ په ټولنه کې ګورو چې نارینه ښځو ته یعنې کور ته ورتلی نه شي، د ستر او د ایجاب په خاطر نشي کولی چې نارینه په کور ته ورننوځي او یوې ښځه سروي کړي. نو زه هیله منده یم چې دغه وضعیت زر تر زره دې ته د پای ټکی کېښودل شي، او ښځو ته بل له دې نه چې د بشري کومکونو مستفیدین اوسي، منجمنت او مدیریت هم وکړي، او دوی دې ځکه ښځې کېدای کولی شي چې نورو ښځو سره اړیکې ولري، رابطه ولري. دا خو ما مخکې هم وویل چې زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر لوی یعنی د شرم خبره ګڼل کېږي، که یو نارینه ښځې ته زنګ وایي یا لس ونیسي یا ورته وایي چې ته دلته حاضره شه، د دې مسلو نه نورې خبرې هم منځ ته راځي. اما که یو مېرمن چېرته اوسي، او مېرمن وشي کولی نورو مېرمنو سره اړیکې ونیسي، یا هغې له وپلي، یا د هغې لس جوړ کړي، هغې سره په رابطه کړي، دا د ستونزې یعنی خبره نه ده. دا کېدای شي چې ښځې نورو ته خپل خدمات وړاندې کړي، او هغه خپل حق چې دی د ښځو بشري حقونه ورته ورسېږي کومکونه، او دوی صحیح شي له کومکونو څخه مستفید.
بلې، ډېره مننه. زه به بیرته له خپلو میلمنو سره یم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، او دا خپرونه دا زما حق دی نومیږي، او زه غواړم چې د یو شمیر اوریدونکو غږونه اول واورو. دوی پیغامونه زموږ سره ثبت کړي دي، هغه پیغامونه به اول واورو، بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
Дреда чиите, че да бас, разлипке карковый, а бебиш ты. Вот это же моминами вам, да срухуши на джоре, мем да зры на джоре зелером. Саб смаха рабте, да саби пща смады. یوه منګه دغه نلر وسمې او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دانه یخ وبکه په یخ وبو په مغار می دي دغه قبله د غار می دي پات یو لور مې رینګی ته ناسه ده بل لور مې بل ته ناسه ده زه چا ته وځه زه د پښول بیا دلې یم دا زه یو نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب د زما د زړه زخمې زه یم د زړه نه جوړې دا وسې چنای ته بوتل وې زړه کې وکړې چې شي وکم چې باندې انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې چې پنج پوښتنه وکړو تا د جهنم اور څه کته درته وایي ته چې هاتې ژوند یو ول بیا دلې بل ځل خوټې وبټرې وتړې بیا نو کلي ته ولاړ شم کلي خو نو هم پردی پرده اوس وخت دی پای ولاړه څه چې یو دا خواره کوي راله اوس نو دا زامن نه ساتې زموږ کړلې تنده یې دغسې ولاړ شم کور ته
за би патима не межа но зма хама ха двович кала базма да контов кижи ано воз да гар айс бя ми да хвал ки китиман па хари гарибай ло ян кра ано дваз да мен ми ва да я узи ми шиц та яро вивштей чи базгару اگه چیه سو بیا ده دیزه این ده بل رواخ سله ده بل مرور می ده بل تکشنوال اگه بیا چکار وست و اگه چیه سو سر ده خلاسو انو وست ده اگه یم ناسیم یا وقت بلم کنم زوی می ده مزندی دی ناسی دی نو چکور چکوری بس ده اگه سر ناسی ده اگه کنده نر نل رو پا کورکی زوی ده اگه انجونی تلیلی ده ادی وست نوری پا دی که ایشی ده پرتی ده دو دو پای کاش رو باسی خرطیه ده ایوی و ده بل انجلی پا لاس می ده کشنیان خونو ده دو نشان نده کشنیان ده اگه بیقی چه ده گرتی ورد سره نی دو ده نی نو سره سوی که زوی چې سره د ګټي ولته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیا سره په دنجو دا شي ته وای راس زموږ کوم بل پر دا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا شي د دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري دا یو ته په خو مو دا غاګي او دا شان د نجو نو دل وړلې پر دا د رګزي بکشې رسم دا خور ما او دا شان به خرڅول طالبانو باندې کړو نه برا وځي انو نه سي خپل په کورو کې بنديانی زه
زما نوم مدینه ده دوه سنه دای درې کاله پرس چې خاون مې کلی د پرا پر لارې ټکسي چلوله د ټکسي سره غي پراکس زربسته خلک بیوله د موټر سره ورکس وس نه د مرګ ورس نه د ژوند یو زیمې دیوال لور مې په خوا مخله اګي خورما مخرسل وس طالبان مونه پرې د خورما وګي مش خرس وس د موس په کور کې کښنولې نو یا دا سایګان زنګراوي چې راسه د کور کار مروکه یا پرش کالی ودا شانه پرې یا زنګ نه راوي که ژوند په دغه دی بخیس ستړي بخیس ژوند مو تریخ دی بخیس په لجمنه لا بيزارې چختای تر د مرګ را کړی وای نه دار کم مختای کړی وای
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده یو شمېر اورېدونکو خبرې مو واورېدې چې د بېوزلۍ په اړه باندې دوی موږ ته خپل پیغامونه رالېږلي دي او ثبت کړي دي له موږ سره په دې خبرونه کې تاسې د ښځو د اساسي حقونو په اړه بحثونه اورئ د زما حق د خبرونه روانه ده زملالی بشیر هم د دې خبرونې تخنیکي چارې میرحمت ساپی پر مخ وړي زموږ سره میلمنې همسته اورېدونکو اغلی ډیوا پتنګ اغلی تورپیکی مومند او اغلی زهرا جلال له موږ سره میلمنې دي په دې خبرونه کې اول غواړم چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مشرې هدر بار ځینی خبرې د هغو شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د طالبانو د حکومت تر چاتر لاندې ژوند کوي په اړه باندې د دې څرګندونی واورو او بیا به ملمنو سره خبرې وکړو
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلی چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه دا دوام لري د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده
اوریدونکو تاسې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مرستیال هیدربار څرګندونی واوریدل چې د شوزو د وضعیت په اړه وکړي، البته د افغان شوزو د وضعیت په اړه. اغلی جلال استاد څخه ما پښتنه د چې هیدربار لکه تاسې چې واوریدل دوی ویل چې ورځ تر بلې پر شوزو باندې د ژوند حلقه را تنګیږي او د دوی وضعیت د خرابېدو پر خوا روان دی. تاسو په نظر هغه کوم محدودیتونه دي چې واقعا جدي دي د شوزو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي او څه ډول خطرونه د دوی و ژوند ته متوجه دي؟ زه غواړم که په دې برخه کې تاسو څو خبرې وکړئ چې آیا دغه راپورونه چې وایي نجونې په کوچني عمر کې ودونو ته اړیستل شوي دي یا هم د اجباري ودونو شمیر زیات شوی دی، فکر کوئ چې دغه خطر زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
مننه میرمن بشیر، دا خبره خو حقیقت نه لري نه دی، دا معلومدار خبره ده چې افغانستان کې خو همدا ښځې چې اقتصادي جنبه لرل او اقتصادي لاسته راوړنې لرلې دوی یو اندازه په خپل پښو او دوی په ځان متکي و. دوی کولای شوه چې په کور کې یو ځان دپاره تصمیم ونیسي او خپل غږ جګ شي. یعنی زه غواړم چې دا سوایم تر دغه ځایه پورې ځان ورسوم او زه نه غواړم میړه وکړم، او کله چې میړه کوم باید زه خپل هغه لاسته راوړنې چې تصمیم لرم باید ولرم. نن خو هر څه نه وتلی دي، دا موږ په خپل راپور کې همدا اوس لاس په لاس ولیده چې حتی کونډیانې وي چې دوی غوښتل هغه قورما خرڅ کړي هغه هم په کور کې نیول شوي دي، او همداسې مثلا نور ځینې ښځې د بې حجابۍ په تور چې نیول شوي دي. یعنې دغه یو لکه او یو تور داغ دی د افغانستان د نارینهو دپاره هم دی، ځکه چې افغانستان خپله د غیرت نه ډک یو هیواد دی. هر نارینه ځان ته د خپلو ښځو خپلو خور خپل مور خپل ریندارګان باندې کامل تسلط لري. دوی پوهیږي څه رقم ته جامه واغوندي، څه رقم ته زموږ خویندې میندې بیرون ته وځي او په څه رقم ګشت ګزار وکړي، سره د دې چې هم یو حکومت راځي او د دوی نه دغه ښځینه په تاریخ کې په افغانستان کې داسې په بې عزتۍ سره چا نه دي بندي کړي، چا نه دي وړي چې دا وړل کېږي و هلته مثلا بیا یو نوه بې عزتي د دوی د کورنۍ دپاره د ټولنه دپاره د ښځینه او قشر دپاره دی چې هلته بیا فکر کوم ضمانتونه وړي او دا نارینه ځي او ضمانت کوي او کوم کوم تذکرې وړي او نه پوهېږم وکیل ګزار ځي، ډېر مراحل لري سره د دې بیا دا خلک بېرته خوشي کېږي. دا هغه څه دي چې خپل افغانستان هغه نارینه دپاره هم ښه نه دی، ځکه چې د دوی په غیرت کې هم یو صدمه واردوي. بیا په زمین کې چې دا ښځې هغه ونه لري، لاسته راوړنې اقتصادي ونه لري، دی به څنګه وکولی شي چې موږ تیار نانخور یو؟ افغانستان کې یو بله بد رواج هم شته چې د ښځو په سر اولور په نوم پیسې اخیستل کېږي، چې دا خلک اړ کېږي دې لپاره هم د انجونې خرڅوي په اصطلاح د عامیانه کوو وایو. او د جبري ودونه خو تقریبا په افغانستان کې ډیر کوو وایو، یعنی اتیا فیصد ټول جبري دي، ځکه چې نه یې جنۍ هلک لیدلی وي او نه یې هلک جنۍ لیدلی وي. د کورنۍ چې سره خوښه شي سره ورکوي، نو الله پوهېږي دغه ټکټ دی نو چا ته رسه ووته که چپه ووته. دا خو یو مشکلات پخوا نه هم و، اوس چې دغه اقتصادي بندیزونه شوي دي او تعلیمي بندیزونه شوي دي دغه کارونو دپاره لا زمینه برابره کړی دی، او ډیر دغه د حقیقت نه لرې نه دی، ځکه چې ډیر کورونه موږ هم وینو چې په واړه سن کې نجونې واده کړي لکه څوارلس کلنې پنځلس کلنې، ګرچې په عرف د لحاظه زموږ دې ته پیغله وایو او رسیدلې وایو، خو بیا هم قانوني لحاظه دوی نه دي رسیدلې. یعنی هغه څه چې د دوی هغه د طب لحاظه اندامونه او وجود او د بیولوژي د لحاظه باید دوی په کوم اندازه استخوانونه یا هډوکې پوره کړي چې بیا واده شي او د ولادي او د نورو کیسونو دپاره ځان برابر کړي، هغه معیار ته دوی نه وي برابر. بیا هم وروسته امکان لري چې ډېر دوی دپاره مریضي پیدا شي، په هغه سن کې دوی واده شوي دي، حتی واړه جنې په بوډا دپاره ورکړ شوي دي، جنکۍ په بن باندې ورکړ شوي دي چې هغوی چغې وایي چې موږ نه غواړو، خو د دې غږ ته څوک هغه نه کوي، غوږ نه ګروي. ځینې ښځې حتی ځان وژنه کړی دی. دا خو لرې خبره نه ده د حقیقت نه، ځکه چې دغه کارونه شوي دي او کېږي، جاري دي. دا کارونه هله بندېدای شي چې ښځه هم د یو انسان په صفت د خپل ځان لپاره تصمیم نیولو جوګه اوي او خپل ځان لپاره د وشي کولای چې تصمیم ونیسي د یعنی ټولنه چې بدبختی نه وځي او باسي هغه لوی علت لوی لامل دا دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې تعلیم ته لاسرسی ونه لري دا خپله هر څه پایه په پایه ړنګیږي، ځکه چې تعلیم ته لاسرسی چې دی څو خبرې دي چې دلته د زندانونو دروازه بندیږي، د جنگ چرخه د جاهلانو جنگ چرخه خاموش کیږي. هیڅ باسواده ښځه به ونه وایي چې زما بچی لاړ شي توپک په غاړه واچوي یا یو ګوند طرف ته یا بل ګوند طرف ته ودرېږي او دی به انسانان وژني. تعلیم و یافته ښځه حتما وایي چې باید زوی مې تعلیم وکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، پیلوټ شي، استاد د پوهنتون شي، استاد د مکتب شي، همداسې نور اقتصاددان شي، نور کارونه وکړي. داسې نه وایي چې توپک واخله تعلیم وکړه بیا ورځه خلک ووژنه. دا هغه څه دي چې پایا به پایا د دغه بنیاد د ړنګېدو حساب دی. او که چیرې طالبان وغواړي او واکمن ځواکونه وغواړي چې افغانستان پر مختګ کې وویني، د افغانستان شیرازی، د افغانستان آبادی، د افغانستان خودکفایی وویني، باید ښځو دپاره ونډه ورکړي تر څو یوه ښځه باسواده شي، په کور کې څه اولادونه لري. دا د هغه بنسټ دی. دا لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی. کله چې مور غېږ یو هغه مور وي چې په هر څه آګاه وي، حتما اولادونه په هغه لاره هڅوي چې هغوی یو مثبت لاره تعقیب کړي. کچیرې دوی وغواړي چې موږ آینده ښه افغانستان، پرمختللی افغانستان، اقتصادي بسیا، خودکفا افغانستان ولرو، باید ښځې ته ونډه ورکړي، همکار وکړي او هم په زمین کې تصمیم نیولو کې د ونډه ولري، هم په زمین کې درس ووایي او درس ورکړي خلکو ته. موږ افغانستان څه دا دوه کالو کې اسلام نه دی راغلی. افغانستان په پیړیو پیړیو زرونو زرونو کلونو اسلام دی. موږ مخکې بې ایجابي نه و لیدلی د ښځې، د نجونې، د هغه ځینې مختلط کارونه و. دا چې طالبان مهرباني وکړي، دا جلا کړي، زما فکر کې ټولنه دپاره به د هرکلی دپاره مخامخ شي، ځکه چې هلته هم ښځې خوشحال نه وي چې مختلط کار وکړي په دفاتر کې. البته مکتبونه خو هسې هم جلا وي، صرف د دفاتکاري ځایونه که مختلط وي هغوی د دوی بیل کړي، هغوی د دوی ځان ته یو هغه جوړ کړي، پروګرام جوړ کړي چې دغه منطقه کې باید یا تعمیر کې ښځینه کار وکړي، د مادون نه ونیسه تر مشره پورې ښځه وي، تر اجیره پورې. او دغه ځای کې موږ کونډې لرو، یتیمان لرو، بې وزلې لرو، حتی داسې ښځې لرو چې میړونه ژوندي ورک دي. داسې ښځې شته چې بیخي میړونه نه دي کړي، نن احتاج محتاج دي، غواړي چې دوی خپله یو څه وکړي. دولت مور پلار دی چې نن حاکمان دي، دوی دپاره باید زمینه برابر کړي، د کار، د روزګار، د ژوند رقم رقم حرفه د افغانستان د ښځو زده دی. د خارج د داخل دپاره باید تجارتونه خلاص شي،
وړتیانه
استفاده وشي.
زه بیرته تاسو ته راځم. ډېره مننه آغلې ډیوه پتنګ، ستاسو څخه به پوښتنه نو کوم بل خو تر هغه مخکې زه غواړم چې څو تبصره ولولم د اوریدونکو او همدارز زما همکار صافی صاحب وایي چې ځینو اوریدونکو مشتزنګ هم حالي دي. اول به هغوی راوخلو چې دوی څه وایي، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. هلال د مزار شریف خان نه تاسو اړیکه کې کړل.
وعلیکم سلام هینا جانی، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د دې موضوع په اړه باندې چې په دې خبرونه کې روانه ده، تاسو څه نظر لرئ که پوښتنه؟
زما خو د دې په نظر چې دا د آنلاین درسونه چې پیل شوي دي، دا ډېر ښه کار دی جلکیان لپاره، ځکه پوهنتون او مکتبونه چې بند شول نو جلکیان ته سړی دی چې د هغوی تحصیلات بند شول ډېر ناامیده شوي هم وو. نو دا سیستم کانورم په دې ملکار شي ډیره بخښي.
اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي، فکر کوم چې اوریدونکو نور نسته. تاسو چې موږ ته زنګ راوهئ، زه په دې خبرونه کې وخت نا وخت تاسو ته ځای در کوم چې خپل نظر سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک باندې هم ځینې تبصرې پریښي دي، زه در تلولم. اید محمد بدلون د نجونو د زده کړو په اړه باندې موږ ته یو تبصره پریښي ده. ویلي دي چې موږ حقیقت نو سویلای کچیر حقیقت وای موږ وهل کیجو ټکول کیجو وجل کیجو او اخر بر کیجو او شهر ناپرسان دی او داسې جنایتونه کیږي چې هیڅوک پښتنه نه کوي بلوچ د البته د خپل نظر دی د شاغلی بدلون بلوچ پنجاب یلی کلی دی چې لویه بدبختی په دی وطن کې روانه ده او د دې حکومت مشر پسترګو نه لیدل کیږي یوازې فرمانونه کښته پورته کیږي او د مولا صاحبانو دریض به څه ډول بدلون وکړي چې مشر یې نه معلومیږي بل تبصره د خالد تعلیمی په نوم باندې یو اوریدونکي موږ ته کړی ده په ډیر احترام زوایم چې افغانستان چې دومره شاته پاته دی د سیالۍ څخه غورځېدلی دی فقیر دی عوامل یې ډیر زیات دي خو اصلي عوامل یې حکومتونه دي چې د تعلیم په برخه کې باید د افراط او تفریط څخه کار ونه خستل سي ځکه دا د افغانستان ملي منافع دي او افغانستان د نړۍ د هیوادونو یو سیال دی او باید د نورو غدای تکشین نه ولسی د یورست وای چې په اوس حالت کې افغانستان د یو تاریخ پړاو څخه تیریږي او د دغه پړاو د مسؤلیت څخه باید واکمن ځان خبر کړي امین الله سمیم بیا لیکل دي چې په اول کې طالبان ویل چې موږ جنو او هلکانو ته بیل بیل ځای نه مشخص کوو هغه هم وسول د ویل دي چې زه یو محصول وم زموږ سره خويندې وي خو ورسته یې پر هغه بندیز ولاګاوه موږ فارغ سوو په هغه هم په همدغه امارات کې خون جونې له درس پاتاسوي د وای چې شاید جنو د مکتب وخت طالبانو په لاس کې نوي دا د امین الله سمیم خپل نظر دی ابو بکر پټان بیا لیکل دي چې یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لار یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لار نه پر شوزو او نه هم پر شوزو پر نارینه و ډب کړي ده نو موږ ولي بیل کارونه کوو چې نړۍ یو رقم دا موږ بل رقم کارونه کوو د لیکل دي چې دا وړي بشړې نسی ک دا رقم ادامه وکړي او ردونکو دغه تاسو تفسیری ته تاسو دې تفسیری موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایشی دي زبې په وخت نا وخت تاسو تل ولم د هغه تفسیرو څخه خو د میلمنو سره باید خبرو ته دوام ورکړو تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ریوریدونکو د ازادي رادیو اونې زخ پرونه دا زما حق دی روانه ده غل دیو په تنګ تاسو څخه پښتنه کوم یو څو ورځې مخکې د ازادي رادیو د مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولا فضل رحمان ویلی و چې په غزا کې جنگي جنایت روان دی او خلک دا غشتنه کوي چې د نجونو تعلیم دي پر مخ لاړ سي او شونځي دي پرانستل سي تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ځینو محدودیتونو چې د شوزو پر وړاندې په افغانستان کې دی او هم دراز تاسو د اغلی زهره جلال خبري واوریدلې دوی ویل چې افغان شدی په خوا هم حجاب کا ودا نوې خبره نه ده د دوی د پاره خو شدی باید په تصمیم نیولو کې او په پریکړه کولو کې خپل انتخاب ولري او دوی باید دغه حق ولري ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کېدای شي ځینې شوزو چې د حجاب په خاطر باندې طالبان دوی ونیولې دوی به غوښتل چې خپل ځان ته کیس جوړ کړي دا یعنی تاسو په حد سویو آیا فکر کوي چې اجباري حجاب جواز لري حکومتونه دغه حق لري چې په خلکو باندې په وهلو ټکولو یا په بندي کولو باندې خپل اصول ومني په داسې حال کې چې شذو مشتویل دي چې دوی حجاب کوي
ګوره زه لکه ما تاسو ته وایم چې دې سره نظر نه یم چې اجباري کوم کار په افغانستان کې یاد میرمن او یاد نرینه و سره وشي کاغه چیرته د کار نیولې تر حجاب او یا انسان سره کوم ژوند ځان ته انتخابوي هغه د هر انسان خپل حق دی او خصوصا په افغانستان کې میرمن همیشه حجاب کړی دی تاسو د دوړو میرمنو سره هم نظر استم چې دوی کومې خبرې وکړلې زه په دې نظر باندې ما چې زموږ تاسو افغانان میرمنې ډېرې درنې میرمنې دي څه وخت چې موږ افغانستان ته زموږ هیڅ وخت افغانستان کې میرمنې به حجاب نه دیدلې دا چې فیلی واکمنې به دغه ادا کوي چې موږ به حجاب میرمنې ونیولې د دې خاطر ما تاسو ته خبره وکړه چې دا به کوي چې زیاتره دي په خپل باندې معلومات ورکړ شي دلته تاسو هغه د ملا چې د هغه راغله د پاکستان چې هغه کومې خبرې وکړي چې د غوښه سرسخت مخالفه یې ماده ملایا اروپایان دي چې دوی د نن ورځ افغانستان په کوم حالت کې دی یا میرمنې د افغانستان په کوم حالت کې دي د دغه خلکو په خاطر باندې دوی که چیرته راځي او دلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې کوم نظر شریکوي خو به دا وي چې دوی راشي پاکستان کې وګوري چې هغه رقصخانې د دوی اول بندې کړي چې په جمعتونو کې رقصخانې جوړې کړي دي دوی د هغه کړنې چې په پاکستان کې کیږي دغو دپاره دوی کومې فتوی ورته صادرې کړي زه فکر کوم چې کوم حالت چې اوس په غزا کې روان دی دغو سره موږ تاسو ټول هغه وینوی چې هغه کوم ظلم چې د پالستین په خلکو باندې روان دی موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو خو دا معنا نه لري چې په پالستین کې څه روان دي نو زموږ تاسو نجونې باید په کورونو کې بندیانې شي هغوی تعلیم باید ونه کړي نو د دغې ملات زما هم دا خبره ده چې دا باید په سول سره دا رقم خبرې دوی باید وکړي او دا رقم خلک چې بیا افغانستان ته راځي او دا رقم خبرې کوي زموږ هیله بیا د موږ د فعلي واکمنۍ نه همدغه ده چې دوی باید په دا رقم خبرو ته چې څه وخت هغوی کوي هغوی ته باید دوی خپل ځواب هم ورته ولري دوی نشي کولی چې دلته راشي د افغانستان د میرمنو په هکله باندې خپل نظریات شریک کړي چې دوی خپل اول په پاکستان کې ویني چې د پاکستان میرمنې په کوم فساد باندې نن ورځ ګرفتاره دي موږ تاسو وینو چې زه فکر کوم چې هغه کوم اخلاقي فسادونه په پاکستان کې کیږي زه فکر نه کوم چې یو فساد په دغو په افغانستان کې لیدل کیږي یا کیږي افغانستان میرمنې ډېر پاکی میرمنې دي همیشه یې کوشش کړی دی چې هم خپل کلتور عنعنات هم خپل مذهب وساتي او د دې د څنګ سره خپل نوم د ساتنې دپاره یې هر څه کړي دي موږ تاسو دغه میرمنو غږونه واورېدل ګورئ د دوی په غږونو کې ټول درد وسر د دې دغه هغه غږ چې موږ تاسو واورو وینوئ چې دوی څومره په افغانستان کې د درد سره دوی مخامخ دي نو به دا رقم کسان راشي او موږ تاسو تلیه راوښیي زه د دې دیدن مخالفه یم خصوصا هغه میرمن بشیر میرمنې که هغه میرمنه چې اول زه باندې وغږېدله چې هغوی وایي چې ما د مجبوریت نه مجبوره شوم چې زه خپلې دواړه لورانې ورکړم بیا مې په بند باندې ورکړې ده او کوم بل څه ووایي چې هغه بله لورې هم فکر کوم د کومو ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده او دا هم ډېره سخته مریضه ده وقت دې هغه خبرې چې څوک سر بار وي د دې هغه په غږ کې څومره درد دی موږ تاسو وقت خفه کیږو ورته خصوصا موږ تاسو چې دلته په اروپا کې هستو کولی شو چې هم تعلیم وکړو هم کولی شو چې کار وکړو بیا موږ تاسو خپلې خورانې یا افغانې میرمنې په افغانستان کې وینو چې دا رقم سختو شرایطو سره دوی مخامخ کیږي موږ به په دې کې واقعیت هغه خپل مشران ګناهکاره کوو هغه کسان چې په جمهوریت کې وو هغه کسان که نن په واکمنۍ کې دي هر څوک چې په افغانستان کې واکمنۍ ته راغلي دي متاسفانه د افغانستان د میرمنو دپاره یې خدمت نه دی کړی صرف همدومره یې کړي چې خپل جیبونه یې ډک کړي دي او همیشه یې کوشش کړی دی چې د میرمنو په سر باندې دوی خبرې وکړي یا امتیازات ترلاسه کړي یا کوشش وکړي چې د افغانستان په میرمنو باندې کوم تور ولګوي نو زه واقعیت هغه خبرې چې ما د دغې ملا واورېدلې زه ډېره زیاته احساساتي کړم نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید پاکستانیانو ته د دې اجازه ورکړو چې هغوی راشي زموږ د هېواد په منځ کې زموږ تاسو په میرمنو باندې یا د موږ تاسو په میرمنو باندې دوی کومه خبره وکړي او یا دوی ته اجازه ورکړي چې زموږ د تاسو د هېواد په منځ کې دوی موږ ته پالیسیانې را جوړې کړي چې زموږ میرمنې څه باید وکړي خو زموږ ګیله بیا هم میرمن بشیر دونه راځي چې زموږ فعلي واکمنۍ ولې دوی هڅه دې دپاره نه کوي چې د ملي ګټو دپاره دوی کار وکړي آیا موږ تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته میرمنې نه لرو نه شو کولی چې د هغوی نه بهتره کار واخلو ولې موږ تاسو دې دپاره همیشه هڅه کوو چې موږ تاسو خپلې خویندې دې ته مجبورو چې هغوی خیرات ټول کړي دغه تاسو هغه څو میرمنو د خبره وکړه چې موږ اجازه نه لرو چې بیرون ته راووزو چې کوم څه شی خرڅ کړو که نه دوی مخکې فکر کوم چې کوشش یې کوله چې یا آګۍ خرڅې کړي یا خرما خرڅ کړي یا یو څه شی وکړي چې وشي کړی چې یو څو روپۍ راپیدا کړي زه هم څه وخت چې په افغانستان کې وم د دې خبر نه زه هم هلته خبره شوم چې دوی نه صرف میرمنې ماشومانې هم بند کړي وو چې هغوی سړکونو ته راووزي یا څه شی خرڅ کړي نو دا رقم څه وخت چې پالیسیان دوی راوباسي دي د څنګ سره دوی هم باید پالیسی ولري چې خو دا کار کوم غوربان دي بندو خو دې څنګ سره باید موږ بل کوم خدمات باید ورته وړاندې کړو یو بل کار ته باید تشویق کو تعلیم ته تشویق کو د تعلیم د څنګ سره د دوی نه بهتره کار واخلو تر څو وشي کړی چې هم یو نفقه کوته یوسي هم تعلیم وکړي هم د هیواد لپاره یوه ګټه ورسوي نو صفر کمه چې دوی ځینې وخت هغه کومې پالیسیانې راوباسي متاسفانه صحیح فکر نه کوي چې دوی کومه لار باید ونیسي چې وشي کړی چې د افغانستان د خلکو دپاره یو خدمت وکړي صرف یو فرمان دی چې راوباسي او د دې دپاره فکر نه کوي چې آیا د افغانستان ملي ګټو ته به څومره زیان ورسوي.
مننه آغلی پتنګ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. یو شمېر اوریدونکو موږ ته په سبتي بڼه باندې هم خپل پیغامونه را لېږلي و. اول به هغه واورو بیا به میلمنو ته ورسو.
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اسلامي وادونو په شاچ په ټول اسلامي وادونو کې د نیک مرغه اوس اکثره خلک به حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي او بازار د شوزو لپاره جوړ کړي چېرته مطلق شزي وي او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شزي او کوریان شزي وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته د خرڅ کې حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام لپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیون ها او شزي او ماشومان په بازارو کې پکړه ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ځینو اوریدونکو هغه ژغونه مو واوریدل چې دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګندونې کړې وې پر دې موضوع باندې. تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د هزمه حق دی اوری. اغلی مومند ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د زموږ د دغه وروستي اوریدونکو څرګندونې واوریدلې، دوی ځینې وړاندیزونه وکړل، ځینې پیشنهادونه یې درلودل چې د طالبانو حکومت څه کولای سي چې ښځې د بېوزلۍ څخه راوباسي. ستاسو په نظر هغه کوم حل لارې دي چې طالبان یې باید پر لاره واچوي او ښځو ته د کار زمینه برابره کړي د دې پر ځای چې دوی وهي او ټکوي د حجاب په نوم باندې پر کور کښېنوي او هغوی د بېوزلۍ څخه دا ډول سر ټکوي؟ لکه تاسو چې زموږ په دې خپرونه کې د ځینو اوریدونکو ژغونه واورېدل.
په لومړي سر کې خو باید په ټولو پالیسیو کې مکمل بدلون راشي او هغه پالیسي په مخ ویول شي چې په هغه کې د ښځې حقونه د ښځو حقونه خوندي وي. هغه زمینه هغه فرصتونه چې اوس ښځو ته حداقل مهیا دي هغه باید د هغې نه په پراخه توګه ګټه واخیستل شي. اوس مثلا ښځو ته امکانات دې شته، لکه ورور چې ویلې امکانات دې شته چې دی خپله تجارت ولري یا بزنس ولري یا خپل لاسي کارونه صنایع او بعضې خپل تولیدات د دې بازار ترځ کې او د دې لارې چې کولای چې خپل ژوند په مخ یوسي. نو دا ډېره اړینه ده چې دوی باید په دې په همدغه خپلو څانګو کې حرفوي وي، که مثلا فني څانګې وي یا بعضې لاسي صنایع وي، دوی باید زمینه د کار، زمینه د فعالیت، جواز ورته ورکړل شي چې دوی وشي ازادانه توګه کار وکړي، زمینه ورته د بازار د مارکیټ دې ورته برابر شي او په دې مورد کې ورته هغه خویندې چې لکه سابقه بعضې پروژې لري، بعضې کارونه لري، هغوی حمایه شي، هغوی ته دا بودیجه او فن ورکړل شي چې نورې خویندو ته زمینه د یادولو د ترینینګ آماده کړي او دغې خویندې په مرکزونو کې راټولې شي، که دوی د کونډې دي یا دوی بې وزاته دي یا دوی کور سرپرستانې دي. یوازینۍ لاره یې همدا ده چې دوی په عزتمنده توګه، په ابرومنده توګه په کورونو کې وي، هم کولای شي چې خپل تولیدات ولري، خپله ابرومندانه ژوند ولري، د ښار او د بازار او د یا د سوال نه یا د دې نه چې په بیرون ته وځي یا د دې نه چې خپل هیواد پرېږدي، باید دغه زمینه ورته په داخل کې مساعد شي او د دې نه جواز ورکړل شي چې دوی د کار وکړي. متاسفانه د هر لپاره په ښځو باندې فشارونه زیات دي، محدودیتونه دي، د تعلیم دروازې پرې بندې دي، د کار دروازې پرې بندې دي، په اعتدادو باندې په څنګ کې دوی ته د اولاد د خاطره ډېرې میندې زولېږي، خصوصا هغه میندې چې ځوانې لورانې لري، دوی د هیله لري چې د اولادونه یې ښه تحصیل ولري، ښه تعلیم ولري، دوی په آینده کې هم د هېواد په سمسورولو کې او په عبادۍ کې سهم واخلي او هم دغه ښځې په خپلو ژوند کې په خپلو پښو دلیدلی وي او نارینه و ته یا نورو ته احتیاج نه وي، دوی نشي کولی چې خپل ژوند سنبال کړي، خپل اقتصاد خپله په لاس کې ونیسي، خپل اقتصاد پر مخ یوسي او راتلونکي کې یو همدوی بس یو ښه کورنۍ ولري، هم هېواد ته سوکالي او ابادي او د هېواد په بیا رغولو کې ونډه واخلي. ما مخکې وویلی که چېرته ښځې په داسې شکل لکه اوس چې له صحنې نه وځي یا لکه اوس چې یواځې د ټولنې فلج وي، هېڅ وخت دغه ټولنه پرمختللې نه وي، هېڅ وخت بسیا ته نه رسېږي، او هېڅ وخت به په هغې کې د وګړو ژوندونه اسانتیاوې او سهولتونه پکې نه وي. نو دا به یوه خفه ټولنه وي، دا به یوه ټولنه هلته د ژوند امکانات به ډېر محدود وي او خلک به یې هم په خورا ذلت او په فقر او په بېچارګۍ کې ژوند کوي او د نورو سیالو هېوادونو په پرتله به ډېر د وروسته پاتې هېواد وي. دا مونږ او تاسو ټول باید د خپل هېواد د پرمختګ په خاطر، د خپل ملت د هوساینې په خاطر باید کار، زمینه د پرمختګ، زمینه د تعلیم ښځو ته او نجونو ته مساعد کړو، د دوی د توانمندۍ نه، د دوی د فزیکي توانمندۍ نه، د کارونو نه او هغه چې دوی استعداد لري د دوی نه باید استفاده وشي او دوی باید په د ټولنې پوره سهم او ګډون ولري. نو دا یوازینۍ لاره ده چې اول باید تعلیم وکړي، تعلیم نه پس خپل د تعلیم نه د هېواد په ابادۍ کې استفاده وکړي او د خپل ژوند او د خپل اولاد په راتلونکي کې باید دوی خپل تجربې، خپل لاسته راوړنې دا په مصرف ورسوي او دوی د یو ښه ژوند ولري. دا د هر دولت مکلفیت دی چې خپل وګړو ته هغه څه چې دوی غواړي یو د پورې ټولنه او د دوی د په خوښه محیط او چاپېریال مساعد کړي. نو د ټول ښځو د نارینهو د ټولو ځوان سپینګي د ټول هیله دا ده چې په خپل هېواد کې په عزتمند او عبرمند شکل ژوند وکړي او د ژوند اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري، که هغه بشري کومکونه دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه تعلیمي خدمات دي، ځکه دا د هر وګړي د ټولنې د هر وګړي حق دی که هغه نارینه وي که ښځینه وي او دا باید خپل حقونه ورته ورکړل شي، د عدالت باید تأمین شي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېره کامله بې عدالتۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي، زموږ ښځینه سره بعضې ستونزې مشکلات شته چې د دې د حل په لاره کې اوسنی نظام پاتې راغلی او موږ هیله مند یو، موږ هغه ښځې چې دلته په داخل کې یو غواړو چې کار وکړو، غواړو چې خپل هېواد ته، خپلو نورو خویندو ته، خپلو هېوادوالو ته د خدمت بېلګه وګرځو. موږ ته دا وخت راکړي چې موږ بېرته خپل هغه تجربه، خپل توان او خپل ظرفیتونه په کار واچوو او خدمت وکړو.
ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو، دا خبرونه د زما حق دی نومیږي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب څخه په ژوندۍ بڼه دا خبرونه وکتله. زموږ د میلمنو څخه ډیر مننه کوم، د اغلی دیو پتنګ، اغلی تورپیکی مومن او اغلی زهرا جلال څخه چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدلی. له اوریدونکو هم مننه چې موږ مزنګونه وهل او له موږ سره مخبلې تفسیرې شریکې کړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ونچه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 سحر واو
توانا اورما بانگ سحر وارم توانا اورما بانگ سحر وارم توانا اورما بانگ سحر وارم توانا اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی سہر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی